جن دا مای ماست که به وپنون میکانیزم در جرگی دا غمانی دا مای دا بیلروس تا باست ده سره خبر داره چه منگه دا یو بد حالت نا بدتر حالت تا غالو چه لاشو او که غالو چه دا بد حالت نا بهتر حالت تا لاشو مخی مختار سبت اشاره وکره افغانستان پا انزوا حالت کره دا افغانستان دا طالبانو دا کابینه اکثریت غړي په ټول لیست کې دي بل ملل متحد اجازه نه سفر کولای نشي بانکي سیستم فعال نه دی او فقر رست بل اضافه کیږي په افغانستان کې د یو خپل ترمنځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي د کابل او د کندهار ترمنځ باندې ترڅو د ګاونډیانو حمله ګورئ چې په کابل مرکز لري نشته همدغه څه
همدارنګه نور وبخه 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 تر اوسه پورې په دات څلور څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوی او لهغه مخکې په داشلو کلونو کې چې دوی په د واکل لپاره جنگ کاو یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دی. څنګه تاسو تمه لرئ چې د دوی ترمنځ نفاق یا د دوی ترمنځ به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
وره دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده. په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و ټول دی او بل په ضد باندې خو بیا سره اتفاق درلود. اتفاق په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول منځ دي د دې اتفاق په اصول ده. کنه یا عباس ترځه چیرته لاړو ولې چیرته اوسېږي ولې په کابل کې نه ده؟ خبره دا ده چې د اختلاف موجود ده. ته څه فکر کوې چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده؟ دا خبره افغانستان کې خو چې پټ نه پاتې کیږي. دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کینی پاتې کیږي، دا خبره انتقالي دی او بلته دا شته ده. دا معنی دا ده چې د دې د اتحاد هم چې کوم یو ده دا د ویر اتحاد دی. اما بیا د ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل لاس وهنه کوي د دې د هر څه سبا ده چې د دې حالت دی. زه یو بل خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت هم بحث کوو چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنګ سالاران یا نور ما دیو ته ځکه لیکنې مې کړلې دي په دې حقله باندې. زما دیو ته ویل چې تاسې د طالبانو بدیل ناست یې، د جمهوریت بدیل طالبان دي. چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه دا مخالفین دي، د دې نه به نورې افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره هم درد سر وي، هغه به د افغانستان خلکو لپاره هم درد سر وي او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو به یعنی مرکز ګرځي. یعنی مونږ دا یو وړاندوینه ده، خو مونږ دغسې بد حالت طرف ته روان یو.
مننه.
نو که غواړو چې حالات اصلاح کړو نو دا یې لارې دي. که غواړو چې نه همدغسې بد حالت ته دوام ورکوو چې افغانستان همدغسې انزوا کې وي، همدغسې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه بیا جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډوم او زه نه غواړم چې دلته ثبات راشي او یا ټول هر څه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منم. نو دغه نیم درما ټوله زما پالیسي نه پخوا نتیجه ورکړل نه اوس نتیجه ورکړل نه په راتلونکي نتیجه ورکوي.
کور مو ودان میاخیل صاحب وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قمندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قمندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې یو حالت رامنځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولې دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې روانې دي. دا خبره په کومه کچه یا د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي؟ نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه راکړئ زه یو مختصر عرض ولرم. اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړو او هغه روایت د افغانستان د ژغورل لپاره دی. یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړه رانشي. یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي.
په دې کې ټول درسره موافق دي.
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه ونه ګرځي. په دې لحاظ په ستراتیژیک لحاظ مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ موږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
که اوس سوال ته که لطفا ځواب وایاست مختار صاحب. مهرباني،
زه غواړم دلته وضاحت ولرم ځکه موږ غواړو چې دا خپل میسج طالبانو ته هم ورکړو. او په دې طالبانو کې ډېر داسې ستر شخصیتونه شته، د حقانی صاحب زمن دي او نور داسې وزرا دي او ډېر خلک دي چې هغه د ډېرو مشرانو سره او ډېر خلکو سره د جرګو په هکله خبرې کړي، خو دا خبرې روانې دي. یعنې کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوې، یو میکانیزم لپاره کار کوې، یو روایت منځته جوړوې، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي، خو د افغانستان بقا په همدغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، سکه جرګه نه کوي، نړۍ دې په رسمیت نه پیژني او کله د نړۍ په رسمیت نه پیژني تا داسې ټاپې در باندې لګي د همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي سکه. یعنی موږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړو طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم ستاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې موږ یو ملت محوره ستره لویه جرګه ولرو او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب، دې سره ټول میلمانه هم در سره موافق دي؟ په دې برخه کې زموږ دواړه نور میلمانه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغی جملې دي، احتمالا ستاسو هدف سراج الدین حقانی و چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې حده پورې دي چې یعنی عملا د دې لپاره چې لوی جرګه جوړه شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو او ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړه دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکي غواړي پوښي چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ور یو خدا زمونږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنې پیژندنې او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان د یو بل سره خبره کوي. هماغه د عزیزي زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي، د طالبانو سره رابط، طالبانو سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نه غواړي. ګوره دلته می اخیل سه ولایت کړه، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پوهیږي. افغانان په خپلو کې په د پودی چې اصلي دښمن او مرکزی دښمن چیرې دی، او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي. که جګړه چې نه غواړي نو لارې څه شی دی؟ لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان هو په طالبانو کې اکثریت مشران د دې لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووځي او نظام یو مشروع نظام منځته راسي، دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي، یو ستره لویه جرګه راسیده، د طالبانو ټول مشران غواړي. د کې هیڅوک انکار نه شي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې، او که هغوی چې نه غواړي، ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي او اکثره نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي. نو لطفا که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ، تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوي
یاست. زما باور دا دی او زما مطالعات دا ښیي چې په طالبانو کې اکثریت اکثریت د غشتنه لري چې افغانستان د لوینځوانو وځي او د انزوا د وتلو یوازې نه لار ده د چې یو سره لوی جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي.
خو
اجازه راکې زه عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کیږي به زه خپل مسج نسم رسولی. دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او الته ټرمپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
دغه د بای کې تیګی دی او د په بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته دغه نقطه تهدید دی او دا د دله پاره دی تیګه د دله پاره دغه امریکا شتون دلته راسي افغانستان نړۍ ته وښي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی د بلوچستان لپاره تهدید دی د پښتونخوا لپاره تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نظمون غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو غواړي. او زه د میاخیل صاحب د خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنیټیو او بدیل نه لرو
پرته
د نسل لپاره کار وکړو او افغانستان وژغورو.
مننه ځواک صاحب. فکر کوي چې د حاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیر زیاته بدبینی په پایل کې وښوده او دوی هم تقریبا ساسو پښتنو ته ځوابونه وایي.
نه زه فکر نه کوم داسې چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف ته چې ګورم ماته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کی لویه جرګه
کې. چې دا خبره مونږ ډېر اورو او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي. اول خو یو بل اصطلاح هم شته راو دا خدار ګروپ دا یادونه چې کیږي په دې کې نه دي تقسیم، یعنې په خندار کې داسې کسان شته دي چې تغییر غواړي، قندار نه بیرون بیا داسې کسان شته دي چې هیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سهدریزي او هغه کسان چې دومره سهدریزي نه دي په دغه باندې تقسیمم چې دغه دوه ډلې دي هلته، لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سهدریزي ډلې سره دی. دا که لږ دي او که ډېر دي قومنده دی سره ده، او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. په د رهبرۍ په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولای شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنګي قومندانان دي، د صفوفو خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي. هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سمبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازمه وه چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنې تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، دا د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل دی همدغه احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس دغه وضعیت ده. دغه نه یریږي د دوهې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو اړخو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دی هغه اهدافو ته چې دوی نول فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کارو که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دغه ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی هغه ذهنیت دی، هغه یې دیموکراسۍ خواته، هغه یې د یو ټول شموله نظام خواته، هغه یې د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ورلرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف ګڼي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځ دومره نه دي، په دې کې دا اېره شته ده چې ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي، په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع شي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی. او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه هم کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ما ته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دې دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دې خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي، ما ته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو، اول دا ده چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنگر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغه سره د افغانستان خلک په هیڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیاری راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان دازی په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت، د افغان هویت سره مخالفت لري، هغه کسان چې طالب سره مخالفت نه لري،
باندې باندې خبرې کوو، او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالي، دا د طالب په نفع تمامي، ځکه تمامي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو، جوړېدو نه مخکې بیرته وران شو، په دغه کې کم کسان دي، په دغه کې دغه کسان
خبرې کوو. ځواک صاحب خبرې کوو په دې باندې، دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې، په همدې دې باندې
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدل ګڼي، هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر صاحب یو په خپل سیاسي ژوند کې یو ډېر ستر اشتباه وکړله، ډېر ستر اشتباه وکړه په دې کار باندې. د دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي، د هغه کسانو سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کې نشتلی دي چې هغه د خپل سر ناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د هزارګانو، فلانکی ایالت د ازبکو، یو دا ایالت د
ځواک صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو. ډېر د خپرونې لږ وخت پاتې دی، که دا خبرې لږ سره راټولې کړو او لږ یې لنډې کړو، زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریکې کړم.
دې ته په کتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطحه وو معمولا یوه ناکامه تجربه ده، او متاسفانه دا د هغو عواملو له جملې نه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کېږي. مثلا که چېرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې چې د ګوندونو ائتلافونه یا چې هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم دا ائتلافونه پایښت ونموند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل پرې ائتلافي حکومت کې د دبا اس و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر دې کې چې هلته د دولت پښې ټینګې نه شوې، حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنز ائتلافونه چې مختلف مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بهر کې رامنځته شوی د تېرې تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي، دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي، دوام تر شک لاندې راځي. او همدارنګه بله خبر دا ده چې اکثر دغه کسان چې په دغه ائتلاف کې اوس ظاهر شوي دي معمولا د افغانستان په عامه ذهنیت کې ښه ځای نه لري یا ښه موقف نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دا ائتلاف هم دوام وکړي. اما تر ټولو خطرناکه دا ده که چې دا د یو پروژې شکل ولري او د باندې نه ډیزاین شوی وي، بیا نو برسېره پر دې چې سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات دپاره ګټه نه کوي، دا به د افغانستان کړکېچ لا هم ژور کړي او نا خواله به بیا هم د افغانستان ملت وزغمي، په خصوص دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له ډیرو لویو ننګونو سره مواجهده، په سیاسي لحاظ سیاسي ثبات وجود نه لري، حاکمه ډله چې په کابل کې دغه مشروعیت نه لري، او تر ټولو عمده خبره دا ده چې لویه پوښتنه ممکن دا مطرح شي چې دغه ائتلاف خپل مشروعیت له کوم ځای نه ترلاسه کوي، ولې دغه ائتلاف د څو محدودو کسانو د تصامیمو نتیجه ده، او متاسفانه د ملت د ارادې تمثیل نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. میاخیل صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانکزی صاحب په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون در رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې؟ یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه یې هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زمونږ هدف د افغانستان ثبات دی. زمونږ هدف دا نه دی چې احمد قدرت ونیسي، محمود د قدرت ونیسي. مونږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به ته اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپله هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغې ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کوټې شورا او د حقانی د دې دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دې خپل چې ټول سره یو ځای وو کنه، دې مخالفت درلود. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې مطلب وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وي تابع د مزري نیسه. دا مخالفین که دی وړي چې بيخي دغه نه ارته چې نه دی هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړوله، نه مشکل جوړوله شي، خو هغه مشکل به خراب مشکل وي. هغه مشکل به د افغانستان د ګټ په خاطر باندې نیوي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنگ نشته ده، د دې علت نه ده چې طالبان ډېر قوي دي او خل جنگ نه کوي په مقابل کې. علت یې دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهېږي چې دلته جنگ شروع کیږي. نو دغه جنگ د پاکستان، ایران، د مرکزي آسیا او دا د چین، روسیې پورې د دې په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته که بیا داسې یو حالت راشي چې په تاوړ مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولې چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړلې، هوایي بریدونه یې وکړل. سره که چېرې ایران دغسې پوه شي چې زما هغه اگزیستنشیل چې ورته وایي هغه دایمي ګټې چې کوم یو دي د خطر په سر مقابل کېږي، هغه ډله بیا همدغه ډلې بېرته تقویه کوي ستا په مقابل کې بېرته استعمالوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو.
زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه دی او سیاسي جریانونو چې څوک قدرت نیسي. موږ میکانیزم رامنځته کړو، سیستم رامنځته کړو چې هغه کې ولس رول ولري، بلاخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون بیا په خپل هغه رول لري او د احزابو یا فرض د دولت په میکانیزم باندې بیا هلته پکې هغه تشویق
کوي. مختار صاحب، تاسو لطفا راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس په یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پی وکړي هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کی.
ګوره، یو موضوع مه هیروئ چې طالبان هم د افغانستان خلک دي او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته پک کړي، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې اساس شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کړي، او پرته له دنه چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کړي نه دي، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوځي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په دبانې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. دا ائتلاف څو ورځو وروسته به په خپلو کې سره ووهي او دوباره به لمانځه لاړ شي.
خور مو ودان. او ځواک صاحب، له تاسو نه ورسته پوښتنه کوم چې د ستانګزي صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپله سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د څه ناڅاپي جوړېدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لاند راته وایست لطفا.
بالکل، دغه ټول یو قوي احتمال چې دی، هغه عمده دی، ځکه داسې ډلې چې خپل منځ کې سره هېڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري ورسره. یعنی مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې اړه سره فرق لري. نو په دې خاطر دغه سې ډلو ترمنځ چې ډېر زیات فکري تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي، په ناڅاپي شکل سره یو وارې د یو ائتلاف اعلان چې بیا بېرته سره ورانم شول، همدا ښکاري چې بهرني عامل کې تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د دې ائتلاف شاته وو. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د فتح
کور مو ودان
مستفکیږي دغه ماته یو ناکامه لوبه و یو ناکامه ډرامه و یو ناکام کوشش یو خام کوشش
ډیره زیاته مننه ډیره وخت د پروګرام پای ته رسیدلی ډیره زیاته مننه له تاسو نه خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو او همدارس د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې میلمانو.